Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 28مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 13 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبانو تایید کړی ده چې استازوی په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي. همداراز واورئ چې د برتانیا صدر اعظم وایي له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د موافقې د تصویب لپاره به د دې هیواد په پارلمان کې د جنوري په 14مه رایه واخیستل شي. په دې نیم ساعته خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو ګډوډي د منلو وړ نه وي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې افغانستان په یوازیتوب سره د انسانانو د قاچاق مخه نشي نیولی، او پاکستان په جاسوسۍ د یوه تورن هندي وګړي حمید نهال انصاري د آزادولو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه: طالبان وایي چې استازوی پرون په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د دې خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره یې ویلي چې امریکایي لوري سره په افغانستان کې د دوی په وینا د اشغال د پای ته رسېدو په اړه خبرې کړې دي. د هغه په وینا په دې خبرو کې د متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. دا درې وړه هغه هیوادونه دي چې د طالبانو د وخت رژیم یې په رسمیت پیژندلی و او پر دې ډله د پام وړ نفوذ لري. مجاهد ویلي چې استازی د افغان حکومت له پلاوي سره چې ویل کېږي متحده عربي اماراتو ته تللی دی خبرې نه کوي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو پراخه بې نظمي او ناسم مدیریت د منلو وړ نه وي. تادامیچی یاماموتو تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاریو او ترسره کېدو په پړاوونو کې ډېرې بې نظمۍ چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا یې مخه نیول کېدای شوی لیدل شوي دي. یا ماموتو ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې خپل ډېر کارونه سم کړي. دا ډېره مهمه ده چې اصلاحاتو او پوره تیاریو ته امکان برابر شي څو انتخابات د باور وړ وي، نه دا چې انتخابات له لازمو اصلاحاتو او ترلاسه شویو تجربو پرته ترسره شي. د ولسمشرۍ انتخابات د دې هیواد د راتلونکي مهم لپاره مهم دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشرۍ انتخابات به د 1998 کال د اوړي په 1:30 نیټه ترسره شي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې افغانستان په یوازیتوب سره د انسانانو د قاچاق مخه نشي نیولی. د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې لپاره د دې سازمان د پروګرام مسؤولې مینا پاودل پرون وویل چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د مخنیوي لپاره لیوالتیا زیاته شوې. هغې له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې همداراز ویلي چې د دې ډول قاچاق د مخنیوي لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو همکاري او په هیواد کې دننه سیاسي ارادې ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سګنی راپور کې افغانستان د انسانانو د قاچاق د سرچینې او ترانزیت هیواد په توګه یاد شوی دی. لازادې رادیو خبرونه اوري: ټاکل شوی چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ستیفن د مستورا نن د سوریې د نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره د هڅو په دوام د ایران، روسیې او ترکیې له ډیپلوماتانو سره وګوري. د روسیې په کوربتوب د تیرې جنوري میاشتې په غونډه کې د سوریې د اساسي قانون د جوړولو لپاره د یوې کمیټې پر جوړېدو توافق شوی و. د میستورا دفتر پرون وویل چې دالی د نکتنې به په ژنیو کې وشي. روسیې، ترکیې او ایران تایید کړی ده چې د بهرنیو چارو وزیران به یې په دې لیدنو کې برخه واخلي. د سوریې د جګړې له مهمو لوبغاړو سره دا کتنې ښایي د دې میستورا وروستۍ هڅې وي، ځکه د ده ماموریت په راتلونکو څو ورځو کې پای ته رسیږي. په لبنان کې د ملګرو ملتونو سولساتی ځواکونه وایي چې د اسرائیل پولې ته نږدې له موندل شویو څلورو تونلونو څخه دوه یې د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیک څخه سرغړونه ده. دې ځواکونو تر اوسه څلور هغه تونلونه تایید کړي دي چې د اسرائیل پوځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیلوونکې کرښې په اوږدو کې موندلي. د ملګرو ملتونو سولساتو ځواکونو په یو بیان کې چې پرون خپور شو، دوه تونلونه د ملګرو ملتونو له 1900 پرېکړه لیک څخه سرغړونه او د ژورې اندېښنې وړ بللې دي. اسرائیل ویلي دي چې سولساتي ځواکونه باید د دې تونلونو په برخه کې اقدام وکړي، خو زیاتوي چې اسرائیل د لبنان حکومت د امنیت شورا له پرېکړه لیک څخه د سرغړونې مسؤول بولي. او پاکستان پرون د حمید نهال انصاري په نوم د یو هندي وګړي د آزادولو خبر ورکړ. انصاري چې په پاکستان کې په جاسوسۍ تورن شوی، له درې کلن بند وروسته خوشې شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې انصاري له زندانه خوشې شوی او هند ته استول شوی دی. د فیصل په وینا انصاري په غیر قانوني توګه په جعلي اسنادو د پاکستان خاورې ته ننوتی و او د پاکستان د حکومت پر ضد په جرمونو کې لاس درلود. انصاري دا تورونه رد کړي وو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې امریکایي چارواکو او د طالبانو استازو پرون په متحده عربي اماراتو کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د افغان حکومت پلاوی هم په ابوظبي کې و. لویه څارنوالي وایي په 19 ولایتونو کې د انتخاباتي درغلیو او جرایمو په تړاو سلګونه کسان تورن او مجرم پیژندل شوي دي.
هغه کاندیدان چې په دغه پروسې کې د بډو د ورکولو په برخه کې هغوی لوی لاس درلیدلی ده، نو هغوی هم باید له دغه قضایاو څخه مستثنا نه شي.
په هلمند کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ابتدایي لیست له اعلان وروسته یو شمېر ناکام کاندیدان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په درغلیو کې په لاس لرلو تورنوي.
کمیسیون هغه کاندیدان ته چې هغه رایه نه ده وړې هغو ته سونډه خانډه کړي دي، دا موږ ته هیڅ قابل د اعتبار نه ده او دا نه موږ منو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د طرحې په اړه په پارلمان کې د جنوري په 14 نیټه رایه واخیستل شي. نور راپورونه هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. طالبانو تایید کړی ده چې استازو یې پرون په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په دې خبرو کې د سعودي عربستان، پاکستان او د متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون درلود. له دې خبرو مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد دوه ځلې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې دغه خبرې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابرول دي. د الجزیره تلویزیونی شبکې د دغه ویان له قوله چې نومې نه دی څرګند کړی خبر ورکړی چې ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د طالبانو په ګډون د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو ټولو خواوو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړي تر څو د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره ملاتړ زیات شي. د طالبانو جګپور غړو ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د خبرو دغه پړاو به درې ورځې دوام وکړي او په هغو کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر پر استازو سربیره د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مشر زوی ملا یعقوب لخوا دوه استازي هم برخه لري. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست ویلی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت مرکچي پلاوی هم متحده عربي اماراتو ته تللی. خو د رویترز اژانس راپور له مخې طالبانو په یو بیان کې ویلي چې جکپوري غړي په پام کې نه لري چې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره وګوري. تر دې یوه ورځ مخکې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او د امریکا د ملي امنیت د چارواکو په څلور اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان د سولې پر موضوع متمرکز و ګډون کړی و. په دې اړه چې د افغانستان د حکومت پلاوی چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی، د دې ډلې له مرکچیانو یا د نورو هیوادونو له استازو سره چې له طالبانو سره په خبرو کې برخه اخیستې کتلي کنه، هڅه مو وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر واخلو. خو ویندویانې په دې اړه زیات جزئیات نه لري چې له رسنیو سره شریک کړي. افغانستان د حکومت له هڅو سره سره چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره یو 12 کسیز مرکچي پلاوی هم ټاکلی، طالبانو تر اوسه ورسره له خبرو کولو ډډه کړې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې یو شمیر لویدیځو ډیپلوماتانو ویلي چې له قطر څخه متحده عربي اماراتو ته د خبرو لیږدول هم د دغو هڅو یوه برخه ده، ځکه سعودي عربستان چې کولی شي پر خپل متحد پاکستان له خپل نفوذ څخه کار واخلي له قطر سره یې اړیکې خرابې دي. په دې وروستیو کې سعودي عربستان له پاکستان سره د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د 6 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې یو غربي ډیپلومات د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې که په اوس وخت کې سعودي عربستان پاکستان ته ووایي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي، پاکستان نشي کولی چې دغه غوښتنه له پامه وغورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامي چې امامت وایي د سولې د هڅو بل مهم پړاو به دا وي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي سره وګوري. تدامي چې تیره ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته په خبرو کې چې تر ډیره د سولې او د انتخاباتو پر مسئلو متمرکز و وویل،
وی هوپ دټ د کرنت مومنتم ویل برینګ دیز پارټیز ټو
موږ هیله منو چې دغه اوسنی فرصت دواړه خواوې سره یو ځای کړي تر څو وکولی شي هغو بېلابېلو مسایلو ته حل لارې ولټوي چې یو سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره ورته اړتیا ده. امریکایي چارواکو تر اوسه له طالبانو سره په خبرو کې تر ډیره د دې هڅه کړې چې دغه ډله اوربند ته غاړه کېږدي او د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. خو د طالبانو له لوري بیا له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مسلې ډېر تاکید شوی دی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان لویه څارنوالي وایي تر اوسه د انتخاباتي درغلیو او جرایمو په اړه له 19 ولایتونو څخه 1 اتیا قضیې ورسېدلي او په تړاو یې سلګونه کسان تورن او مجرم پیژندل شوي دي. دا خبره د لویې څارنوالۍ ویان پرون په کابل کې وکړه او ویې ویل چې په دې ډله کې ملکي کسان، دولتي مامورین او د امنیتي ارګانونو او د انتخاباتو د کمیسیون کارکوونکي شامل دي. له کابله خان محمد سیند په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په تذکیرو کې تصویر د دغو تذکیرو لیږد او کارول، د انتخاباتي سټیکرونو خرڅول، د انتخاباتي اساسو موادو غلا، د انتخاباتي محلونو د چارو اخلالول او داسې نور هغه موارد دي چې عاملین یې نیول شوي او څېړنې ترې کیږي. دا خبره د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړه. دغه بل دا د هغه پلاوی ارزونې دي چې انتخاباتي شکایتونو ته په پام د لوی څارنوالۍ په مشرۍ د جمهوری ریاست لخوا د هیواد 19 ولایتونو ته ګمارل شوی و. د دې یاد پلاوی د ارزونو په اړه وویل،
تا هنوز در 19 ولایت به شمول کابل قضایي انتخابات
دغه بل تر اوسه چې د کابل په ګډون په 19 ولایتونو کې د انتخاباتو او د انتخاباتي جرایمو اړوند پیښې شوې. په مجموع کې 1 اتیا قضیې لوی څارنوالۍ ته رسیدلې چې وسېډل شي. په دغه قضیو کې 213 کسان تورن دي،
متهمین هستند.
خاغلی رسولی وویل په دوی کې 22 کسان انتخاباتي کارکونکي، 2 د ملکی او نظامی ارګانونو منسوبین، 4 د ولسوالۍ د شوراګانو کاندیدان او 1550 عادي وګړي دي. د لوی څارنوالۍ ویان دا هم وویل د انتخاباتو په پروسه کې په ټول هیواد کې 1550 تذکیرې تصویر شوې او د پکتیکا په ولایت کې د انتخاباتو د اساس په وټو کتابونو کې ګوتې وهل شوې چې د ټولو په اړه څېړنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر مهال ګڼو سیاسیونو، د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف، مدني ټولنې، د ملي شورا غړو او عامو خلکو په وار وار د انتخاباتو په پروسه کې پر درغلیو انتقادونه کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ویلي چې د دغه پروسې اړوند شاوخوا 2000 شکایتونه ترلاسه کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی چې پاکی او ناپاکی رای د انتخاباتي شکایتونو په مشوره بیلی کړي چې د رایو د لومړیو نتایجو اعلانول پیل شوي او لا هم دوام لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید لازادی راډیو سره په خبرو کې د لوی سرنوالۍ د هڅو هرکلی کوي خو تاکید هم کوي چې دغه اداره باید د کشفي او امنیتي ارګانونو په مرسته د انتخاباتي درغلیو نورې قضیې هم کشف کړي.
د دغه فساد کچه شاید په د اتیا قضیو پورې محدوده پاتې نه شي. موږ له لوی سرنوالۍ څخه غوښتنه دا ده چې دغه قضیې صرفا په هغه ولایاتو کې او د ټیټپوړو کارکوونکو په کچه باندې هغه محدوده نه کړي. څه چې مهم دغه دا ده چې موږ هغه کاندیدان چې په دغه پروسې کې د بډو د ورکولو په برخه کې هغوی لوی لاس درلیدلې ده، نو هغوی هم باید له دغه قضایو څخه مستثنا نه شي.
ښاغلی رشید وایي لوی څارنوالۍ باید د انتخاباتو په پروسه کې د تورانو او مجرمینو په اړه د خپلو څېړنو نتایج خلکو ته اعلان کړي تر څو خلک پر عدالت او د حکومت پر حاکمیت باوري شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خپرونه کې په هلمند کې د ولسي جرګې د ناکامو کاندیدانو د اعتراض او تورونو په اړه راپور لرو، خو له هغه مخکې صفي الله ستانکزي ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ستارز اند سټرایپس ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د خبرو لپاره د طالبانو په چمتووالي تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د 10 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره دا له امریکا، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان سره د طالبانو تر ټولو تازه خبرې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ متحده عربي اماراتو کې خبرې روانې وي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي که څه هم تمه نه کېږي چې افغان چارواکي دې په مستقیمه توګه په دې لیدنه کې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو د متحده عربي اماراتو په کوربتوب په دې ناسته کې د هغوی حضور به خبرو ته دواړو لوریو په راښکلو کې ډیر مهم وي. ورځپاڼې دې ته هم پام کړی چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات پر طالبانو د پام وړ نفوذ لري او ظاهرا یې هڅې زیاتې کړي څو له افغان حکومت سره دا ډله مستقیمې خبرې وکړي. سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي امارات هغه درې هیوادونه وو چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پیژندلی وو. د ستارز اند سټرایپس په لیکنه له کله چې زلمی خلیلزاد د افغان سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا لخوا مامور شوی، د سولې د خبرو لپاره جدي هڅې کړي. هغه په دې موده کې ځینو هیوادونو ته سفرونه وکړل څو د افغان سولې د پروسې په اړه هر اړخیزې خبرې ورسره وکړي. ورځپاڼې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي هیواد یې د دوشنبې ورځې دا ناسته برابره کړې ده. هغه په دې هم ټینګار کړی چې د افغانستان کړکېچ پوځي حل لار نه لري. د افغانستان روانه 10 کلنه جګړه چې پکې امریکا $1 تریلیون لګولي، د دغه هیواد لپاره تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي. دیلی میل برېټانوي ورځپاڼې په دغه هیواد کې د افغان ژباړونکو په برخلیک مقاله لیکلې. ورځپاڼې د یو افغان ژباړونکي نظیر آین خبرې راخیستې چې په برېټانیا کې 15 کلنه ویزه د دسمبر په 15 ختمه شوې، خو لا هم په لندن کې په ناقانونه توګه پاتې ده. د برېټانیا شاهزاده چارلز، د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک او دفاع وزیر لیام فاکس هغه کسانو چې نظیر آین ورته په افغانستان کې ژباړې کړي، خو له دې ټولو سره سره د بیا هم له برېټانیا د ایستلو له خطر سره مخ دی. دیلی میل د آین په حواله لیکلی چې هیله ده د برېټانیا حکومت دا حقیقت ومني چې افغان ژباړونکي عادي خلک نه، بلکې هغه کسان دي چې خپل ژوند په خطر کې اچولی څو د دې خبره د لندن سړکونه خوندي پاتې وي.
په بلخ ولایت کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي 1440 تلین د سمانه چاپ تر سره کول ول منزل شو. د بلخ فرهنګیان وایي مولانا د خپل تصوفي او عرفاني شعرونو په خاطر پیژندل کیږي، خو د ادبي فقر د حاکمیت له کبله بلخیان له هم مولوي او د هغه له تصوفي تګلارو سره سم آشنایی نه لري. د ازادي راډیو خبريال مجيب رحمان حبيبزاي په خپل راپور کې وایي چې د مولانا د تلین د پرونی غونډې په مراسمو کې د سما صوفیانه نڅا هم شامله وه.
په بلخ کې د مولوي له 1440 تلین څخه د سما نڅا په درسره کولو سره لمانځنه وشوه. مولانا جلال الدین محمد بلخي چې په مولوي رومي او د بلخ په خدوانګر هم مشهور دی، په 1508 هجری کال کې په بلخ کې زیږیدلی دی. د هغه نوم محمد او د حیات په دوران کې یې القاب جلال الدین او مولوي ول. مولانا په 14 کلنۍ کې له بلخ څخه ترکیې ته ولاړ او ټول عمر یې په غربت کې تیر کړ. څه باندې 2 پېړۍ کېږي چې مولوي د ترکیې په قونی ښار کې خاورو ته سپارل شوی دی او د هغه مقبره د قونی د مشهور او فرهنګي میراثونو له باارزښته ځایونو څخه شمیرل کېږي. جلال الدین محمد بلخي د خپلو عرفاني او تصوفي شعرونو له امله په نړۍ کې ډېر پېژندل شوی او مشهوره دی او د هغه معروف کتاب معنوي او مصنوي د نړۍ په 300 مختلفو ژبو ژباړل شوی او له چاپه راوتی. د سمانڅه د مولوي د تصوف له بارزښته ځانګړتیا اوسخه بلل کیږي، خو دلته په بلخ ولایت کې د مولوي د زیږ د پځای کې فرهنګیان وایي چې په ټولنه کې د ادبي فقر د حاکمیت له امله مولانا او د هغه تصوفي او عرفاني شخصیت خلکو ته نه دی پیژندل شوی او ادبي آثار یې هم ډېر لوستونکي نه لري. په بلخ کې فرهنګي فعال جان محمد جیهون یې پاړه وایي دا چې په بخ کې لکه خلک د مولوي آثار لولي اساسي عمل یې په ټولنه کې د فقر حاکمیت دی او همدارنګه د مولانا عرفاني او تصوفي شخصیت پیژندنې ته پاملرنه نه ده شوې.
خبري مجله اوري.
په هلمند کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي لست له اعلان وروسته یو شمیر ناکام کاندیدان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په درغلیو کې په لاس لرلو تورنوي. دوی وایي که حکومت او د شکایتونو کمیسیون د دوی شکایتونه ونه سیړي نو د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند نه راپور راکوي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا راتلونکي پارلمان ته د هلمند څخه د بریالیو کسانو پر ابتدایي لست د شک او اعتراض لپاره دلته راټول شوي کسان وایي که حکومت مداخله ونه کړي او د شکایتونو کمیسیون پر ابتدایي لست د سره غور ونه کړي په لاریونونو او رانکارو فعالیتونو به لاس پورې کړي. د پارلماني ټاکنو د یوه نوماند ملا شیر محمد اخونزاده، د دفتر مسؤول عبدالمجید اخونزاده او یو بل خپلواک کاندید نصرت الله سفاری رسنیو ته وویل د دوی طرفدارانو په ډیرو سختو شرایطو کې رایه ورکړې ده، ځکه نو د ولایتي کمیسیون تر څنګ د ټاکنو پر عمومي کمیسیون شک لري چې د دوی په رایو کې درغلي کړې ده.
د انتخاباتو کمیسیون په دې کې درغلي کړې ده. هغه اشخاص، هغه کاندیدان چې هغوی رایې نه ده وړې، هغه ناکام کاندیدان و او هغه د ولس په خوښه باندې ټاکل شوي نه دي، هغه د کمیسیون په خوښه ټاکل شوي دي. کمیسیون هغو کاندیدانو ته چې هغه رایه نه ده وړې هغه ته سند خانډه کړې دي، دا موږ ته هیڅ قابل د اعتبار نه ده او دا نه موږ منو.
نو موږ د شکایتو د کمیسیون څخه جدي غوښتنه کوو چې زموږ شکایتونه دي په جدي ډول سره وڅېړي، بې پروايي وکړي، نو بیا عدلي او قضایي ارګانونه سته او هم به ولسونه راووزي د خپل حق د غوښتلو لپاره به پراخ لاریونونه وکړي.
هلمند ته پولیسي جرګه کې 8 چوکۍ ورکول شوي دي چې 2 د ښځو دي. دا ځل د ښځو پرته د ابتدایي لست له مخې بریالي کسان ټول نوي او ځوانان دي. که څه هم په خوا دورو کې د هلمند د 8 کسانو څخه 1000 وو، خو دا ځل ټول کاندیدان ناکامه شوي دي. ولسی جرګې ته د کاندید میرزا حسین علیزاده ورور او د معلم میرولی خان د دفتر مسؤول رسنیو ته وویل که عدالت ورته ونه رسېږي او د شکایت کمیسیون یې غوښتنوري د حکومت سره پریکون کوي او په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې برخه نه اخلي.
مردم به دولت اختار میتن، مردم به دولت میگن که شما انتخابات ریاست جمهوری رو پیشروی دارین. در صورتی که به خواست مردم، به داد مردم رسیدگی نشوه، مردم ناامید میشن از پروسه انتخابات و در انتخابات های آینده امکان داره مردم انتخابات تحریم کنن و در انتخابات سهم نگیرن.
دوی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د شپې لارخه د ابتدایي لست او بریالوی کسانو پر اعلان هم شک وشو دی او هغه د ټاکنو د کمیسیون د مسؤلینو فریب یاد کړ. د یادونې وړ ده چې د معترضو کاندیدانو د تورونو په اړه مې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د مسؤلینو سره د خبرو ډیره هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا صدر اعظم تریزا می ویل اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د موافقه یا بریگزټ د تصویب لپاره به د هیواد په پارلمان کې د جنوري 14 رایه واخیستل شي. ټاکل شوی و چې د برتانیا پارلمان د دسمبر 14 نیټه د موافقه ته رایه ورکړي، خو میرمن می دا پریکړه ځنډولې وه.
له اروپایي اتحادیه د بریکزټ یا د برېټانیا د وټلو د پروسې د پیلې دوه لپاره لس اونۍ پاتې دي، خو په دې برخه کې ستونزې او مخالفتونه په خپل حال پاتې دي. ټاکل شوی چې له اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا د وټلو د موافقې پر سر له څه باندې یوې میاشتې ځنډ وروسته د برېټانیا په پارلمان کې رایه واخیستل شي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې پرون دوشنبه په پارلمان کې وویل چې رایه ګیري به د جنوري په 14 وشي. پوهیږم چې دا د ټولو لپاره یوه بشپړه موافقه نه ده، دا یو جوړ جاړی دی، خو که موږ پرېږدو چې د دښمن بشپړه موافقه یوه ښه موافقه شي، په هغه صورت کې موږ منو چې له یوې موافقې پرته تریزا مې په ټینګار ویلي چې د بریکزټ موافقه به عملي کوي، خو پر نوموړي فشارونه هم په زیاتېدو دي. یو شمېر مخالف سیاستوال د بلې ټولپوښتنې په ترسره کېدو یا هم په پارلمان کې د بریکزټ پر سر د په ټپه درېدلي حالت د پای ته رسېدو لپاره له یوې موافقې پرته له اروپایي اتحادیې څخه په رایې اخیستو ټینګار کوي. د کارګر ګوند مشر جرمی انکوربین چې د می یو عمده سیاسي مخالف ګڼل کیږي، د پارلمان په غونډه کې د می لخوا د بریکزټ د موافقې پر سر د جنوري د 14 پر رایې اخیستو خواشیني څرګنده کړه. هغه وویل د می په کار کې د ځنډ په خاطر هغې ته د نه باور رایې د طرحې وړاندیز کوي. د برېټانیا حکومت او اروپایي اتحادیې تیره میاشت له دې اتحادیې څخه د برېټانیا د وتلو پر سر موافقه وکړه. دغه موافقه د برېټانیا د پارلمان تصویب ته هم اړتیا لري. منتقدین وایي مې په پارلمان کې په دې اړه د ډسمبر د 10 نیټې رایه ګیري هغو اندېښنو ته په پام شاته وغورځوله چې ښایي وکیلان رد کړي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله او قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنګونه د پزړه پورې محاورو یو نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې په مکرې د خبرونو لنډیسته. د طالبانو استازو پرون په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدمیچی ماموتو وای د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ولسی جرګې د اوسنیو انتخاباتو پراخه بې‌نظمي او ناسم مدیریت د منلو وړ نه دی. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبرداري ورکړی چې افغانستان په یوازیتوب سره د انساني قاچاق مخه نشي نیولی. د دې پروګرام یوې کارکوونکې پرون وویل چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د مخنیوي لپاره لیوالتیا زیاته شوې ده. تکل شوی چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ستیفن د مستورا نن د سوریې د نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره د هڅو په دوام د ایران، روسیې او ترکیې له ډیپلوماټانو سره وګوري. په لوپلان کې ډیره د ملګرو ملتونو سولساتي ځواکونه وایي چې د اسرایلو پولې ته نږدې له موندل شویو څلورو تونلونو څخه دوه یې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده. او پاکستان پرون د حمید نهال انصاري په نوم د یو هندي وګړي د آزادولو خبر ورکړ. انصاري چې په پاکستان کې په جاسوسۍ تورن شوی و له درې کلن بند وروسته خوشي کیږي.
دا ژوند رنگونه
زمانم سید احمد لمندې خپلواک ژورنالیست.
اروجان داس معلومیږي چې تاسو په دولتي ادارو کې او په شخصي ادارو کې کار کړی دی. نو راځو په توپیرونو باندې وغږی کوو چې دولتي ادارې او شخصي ادارې څومره توپیر لري سره.
شخصي ادارې همیشه کوشش کوي چې خپل ځانګړی یاد په لږو امکاناتو او په ډیر هڅتوګه سره ورسوي، او دولتي ادارې چې د افغانستان اکثره ادارې خپل ځانګړی یاد په ډیر امکاناتو غواړي چې مخته ورسوي او ځای ته ورسوي.
اساس نظر هیګنې په کوم اداره کې ډیر دي، په شخصي کې که په دولتي کې؟
که یو سړی غواړي چې د ځان ظرفیت جوړ کړي، د ځان استعداد جوړ کړي، په اوله سر کې راځي کار ته او غواړي کار وکړي، زما په نظر تر ټولو غوره شخصي اداره ده. که هغه راډیو ده، که تلویزیون ده، او که د نورو موسساتو دفتر.
ځینې وخت حالات هم حالات تاثیر کوي. مثلا څوک یوې ادارې ته ځي چې هغه اداره کې کار درنه ډیر غواړي، ته مجبوره کې که استعداد لري که نه لري ځان مجبوره کوي کار کوي. خو داسې ادارې هم شته چې ته به استعداد لري خو چلته لاړ شي کار به دومره سلو وي چې ته هم سلو کې. دغه موضوع څنګه ده؟
د حالات تاثیر ده، او بل د ادارې په مسلکیتوب پورې چې اداره څومره مسلکي ده او اداره څومره مسلکي خلک خوښوي، اداره څومره خپل د کارمندانو ظرفیت لوړونې ته فکر کوي.
ډېره مننه کوم. او ستاسو ویل هغه کسان ته چې هر چیرته چې کار کوي باید څنګه کار وکړي؟
بینان له ټولو کارکوونکو چې په غواړي په اداراتو کې کار وکړي، د هغو څخه مې دا خواهش ده او دا هیله ده کار به کار ته رسو، یعنی کار به پای کوو. بله خبره مې دا ده چې کار به په مسلکي ډول کوو، یعنی دا اوسنی فکر چې عام ده چې نن یې پرېږده او سبا ته یې وکړه سبا یا پریږدو بل سبا ته وک چې د نن کار به سبا ته نه پریږدو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، قلات، غزنی، گردیز، خوست، پلالم، جلال آباد، اسدآباد، پارون او مهترلام کې خپریږي.
پی یو استودیو
غرمنی خبری خپرونه. ل آزادی رادیو
قدر منوریدونکو د دې سهارنی خبری مجله راپورونه او مطالب هم دومره وو. په بل نیم ساعته خبری مجله کې سلطان محمد سرور سره